سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې شمشاد صدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته مو له روسي چارواکو سره د افغانستان د ولسي جرګې د مشر له خبرو خبرو او دا به هم واوري چې د مشرانو جرګې رئیس له روسي کابل ته ستون شوی او ازادي راډیو ته یې ویلي دي چې ماسکو ورسره د زرګونو میله کلشینکوفونو د مرستې ژمنه کړې ده. خبرونه صفي الله سانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی د کابل ښار په اتمی حوزې کې په یو انتحاري حمله کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. روسیې ژمنه کړې چې تر شلو ورځو پورې به له افغان ځواکونو سره د لس زره میلو کلاشینکوفونو مرسته وکړي. دا همارې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له جمهور رئیس سره کړې دي. پوره خبرونه نن سهار شاوخوان نه نیمې بجې د کابل ښار په اتمی حوزې یو اړوند سیمه کې په یو انتحاري حمله کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د کورونې چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه انتحاري حمله د طلایي ښارګوټي په سیمه کې د کابل د انتخاباتو د ساحوي دفتر د رئیس اول رحمان رودوال په موټر شوی چې په نتیجه کې د ښاغلي رودوال ډرایور ټپي شوی دی او یوه ښځه او یو بل نارینه په دې پیښه کې په بخښنې سره چې د دغې چې د اول رحمان رودوال ډرایور وژل شوی او یو ښځه او یو بل نارینه په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ژمنه وکړه چې د دغې پیښې د څېړلو لپاره خپل ټیمونه سیمې ته استولي دي. روسیا به تر شاوخوا شلو نورو ورځو پورې له افغان ځواکونو سره د لس زره میله کلاشینکوفونو مرسته وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي چې ماسکو ته په وروستي سفر کې د روسي چارواکو ژمنه ترلاسه کړې چې دا وسلې به ډېر ژر د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ته وسپارل شي.
خوشبختانه ووایم د روسیې علاقه مندي د پخوانه اوس د افغانستان سره زیاته وه او نو لس زره میله کلاشینکوف منظور شوي وي. انشاءالله شل آینده شپو کې نهایت تر میاشت به هغه لس زره میله کلاشینکوف د افغانستان د داخله وزارت په واک کې ورکړل شي.
خغلی مسلم یارویل د روسیې چارواکو هغه شکونه هم لري کړل چې ګواکې دا هیواد په خپل سر په افغانستان کې د داعش د لمنځه وړلو هڅه کوي، بلکې ټینګار یې وکړ چې د هرې مخالفې ډلې د ځپلو لپاره به روسیې له افغان حکومت سره په مستقیمه توګه همکاري وکړي. د ترکیې مطبوعاتو پرون جمعه د غیر قانوني کډوالو د دوو بیړیو د ډوبېدو له امله د لږ تر لږه شپږو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. لومړی بیړۍ له ترکیې د یونان پلور ته چې د سوریې او افغانستان 55 کډوال پکې سپارو، په دوهمه بیړۍ کې شل غیر قانوني کډوال سپارو. دواړه بیړۍ د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبی شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سکل لږ تر لږه 115,000 غیر قانوني کډوال چې تر ډېره حده د افغانستان، سوریې او عراق دي، د مدیترانې له لارې اروپایي هیوادونو ته رسېدلي دي. له ترکیې تر یونانه په سمندري لاره کې په زرګونه کډوال د بیړیو د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته د لوبې په اړه وویل د افغانستان د او د هانګ کانګ ترمنځ دغه شلاوریزه لوبه ده او بیا به له دې وروسته له عمان سره هم لوبه وکړي. ښاغلی هوتک وویل چې د دغې لوبې لپاره د افغانستان ټیم سخت تیاری نیولی دی. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 15 پوله، یو یورو یو او یا افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، د سعودي او ریال 10 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 55 افغانۍ. د سیمهونه لري خبرونه ته خرغلی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له جمهور رئیس سره تر لیدو وروسته وکړي. پوتین پرون په کرملین کې د خبرو پر مهال په ترکیه تور پوری کړ چې په امدی ډول د وړو هیوادونو اړیکې لستونځو سره مخامخ کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې پر ورځ ویل چې د روسیې جنگي جټ الوتکه قصدي نه ده وشتي. اردوغان وویل الوتکه د سیشن په پرس د دوی هوایی قلمرو ته به اجازه ورننوته و. د ترکیه ځواکونو مکرر خبرداري ته هم پام نه وکړ.
Biz Rus savaş uçaklarının
سنرلای موږ روسي الوتکې رادار عکسونه او د خبرداري ثبت شوی غوښنه خبر کړل. څو نړیوال خبر شي چې روسي زموږ پر هوایی پولو تیرای کړی دی. ټول نړی دا مني چې ترکیه سم کار کړی. روسیا باید زموږ په څیر خپلې ادعاوې ثابت کړي. لبل په لاو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې روسیا به د 2014 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې سره سم له ترکیه سره د آزاد تګ راتګ او ویزو موافقه لغوه کړي. په نایجیریا کې یوویشت تنه په یو ځانمرګي برید کې تېره ورځ ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. دا حمله چې غالباً د بوکو حرام افراطي وسلوالې ډلې کړي د شیګانو په ځانګړو مراسمو اربعین کې وشوه چې زرګونو کسانو ګډون پکې درلود. د نایجیریا پولیس وایي چې یو حمله کوونکي د انتحاري واسکټ تر الوزولو مخکې نیول شوی و. د بوکو حرام په نوم د افراطي وسلوالو ډله د نایجیریا په شمال ختیځ کې فعالیت لري او د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو یعنې داعش څخه ملاتړ اعلان کړی دی. اسرائیلی ډیپلوماټان وایي اسرائیل پلان لري چې په ابو ظبي کې یو دفتر پرانیزي. دا به په متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل لومړی دفتر وي چې پر هغې انرژۍ به تمرکز کوي چې د بیا ګټې اخیستنې جوګه وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزارت ویان فرانس پریس اژانس ته وویل دا دفتر به د بیا استفادې وړ انرژۍ د نړیوالې موسسې تر څارنې لاندې کار کوي او اسرائیل هم د دې موسسې غړی ده. یو اسرائیلي ورځپاڼې خبر ورکړ چې په ابو ظبي کې به دا دفتر په څو اونیو کې پرانیستل شي. اسرائیل د منځني ختیځ له اکثرو هیوادونو سره د متحده عرب اماراتو په ګډون د فلسطین او اسرائیل د لانجې له امله ماتیکړی کې نه لري. د ناروی حکومت دیرش پناهغښتونکي پاکستانیان بیرته واستول. په اسلام آباد کې د ناروی سفارت ویلي چې د پاکستانیانو په ناروی کې سیاسي پناهغښتي او په تیر څو اونیو کې د ناروی حکومت مسترد کړی دی. په اسلام آباد کې د ناروی د سفارت یو ویان پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې لږ تر لږه 400 پاکستانیانو سکل په ناروی کې پناهغښتي او ښایي د هغو کسانو شمیر زیات شي چې د ناروی حکومت بیرته پاکستان ته استوي. او د امریکا په کلورادو سپرینګ ښار کې پولیس او سیمه ییز چارواکي وایي چې په یو کلینیک کې وسلوال شخړه د مشکوک کس لنیولو سره پای ته ورسیده. دغه وسلوال څو ساعته له پولیسو سره ډزې تبادله کړې. په دې پیښه کې درې تنه د پولیسو د یو افسر په ګډون وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. پولیسو مخکې ویلي وو چې د 15 پولیسو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 11 ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. د حمله کوونکي هویت او د ډزو علت تر اوسه نه دی څرګند. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر پر روسیا کې دی او د مشانو جرګې مشر له ماسکو او کابل ته سن شوی یا وای چې روسیې له افغانستان سره د زرګونو میله کلشینکوفونو د مرستې ژمنه کړې.
لازره ملي کرشنکوف منظور شي ان شاء الله ټول آینده شپو کې نهایت تر میاشت په هغه لازره ملي کرشنکوف د افغانستان د داخله وزارت قوت ول.
په دې خبرونه کې به دا هم اوري چې په کندوز کې چارواکو له مرکز کابل وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. کندوز ته وړ مورز ولسمشر اشرف غنی تللی وو او وی ویل چې خپل سره وسلوال باید د دولت په چوکاټ کې فعالیت وکړي. دا موضوع مو د کندوز له دوو اهلي نظر سره شریک کړي چې یو وی
که دوی د دولت په چوکاټ کې تنظیم شي یو مثبت تغییرات وي ولې دوی ته یو مدد معاش په کار ده چې د دولت په توان کې فعلا دغه شهید نه شده.
په یو تحلیلي مطلب کې مو د روسیې او ترکیې کړکیچنې اړیکې څېړلې چې شبسي کبنه شي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
کله چې ماشوم پیدا کیږي او دا د زړه سورای لري ماشوم بالکل ښه وي خو کله چې ماشوم یو میاستنی ته رسیږي د شیدو خوړلو په وخت کې خوله پیدا کیږي.
مخکې تر دې چې د افغانستان د مشانو جرګې د مشر څرګندونې خبرې کړو او لدې مو خبر شوې چې روسیې له افغانستان سره په پوځي برخه کې د کومو مرستو ژمنې کړې دي. د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د روسیې سفر راخلو. د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد مبارزې پر څرنګوالي له روسی چارواکو سره خبرې کړې دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی وویل چې له روسی چارواکو سره د ښاغلي ابراهیمی د خبرو ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو نذیر احمدزی ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې ماسکو ته تللی پلاوی شای نن کابل ته ستون شي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زوی په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی په ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې په درې ورځنۍ سیمه ییز غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش پر خطرونو او سرحدي امنیت خبري وکړه. نذیر احمدزی وایي د اکتوبر په 15مه او 16مه موږ له روسي چارواکو سره یو غونډه درلوده او هلته موږ روسي لوري ته وویل چې هغه پوځي مرستې چې له افرادو او ډلو سره کېږي زموږ د قانون خلاف دی او مرستې باید له دولت سره وشي. موږ هغه مهال د یو سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په همدې خاطر د افغانستان د ولسی جرګې مشر هلته تللی چې د داعش د مخنیوي او د سرحدي ستونزو د حل لپاره ټولې هڅې د دولتونو ترمنځ شي. د افغانستان د مشرانو جرګې او پلاوی هم تیرونی روسیې ته تللی و، خو په اړه یې ډېر چوسیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د مشرانو جرګې وغړي زلمی زابلي خبرداری ورکړ چې مسکو شای غواړي په ورستیو کې د داعش پر ضد د مبارزې په نوم په افغانستان کې هم د سوریه په څیر پوځي عملیات پیل کړي. ښاغلی زابلي وویل افغان دولت باید پرېنږدي چې افغانستان په یو ستره نړیواله سیاسي لوبه کې قرباني شي.
روسیا په دغه وختو کې ډېر کوشش کوي چې افغانستان ته ځان ډېر رانږدې کړي، ځکه چې وضعیت په افغانستان کې دی امنیتی وضعیت ډېر خراب دی، خلک په تشویش کې دي. د دې څخه روسیا موږ د ضعیف پوزیشن څخه یو داسې غواړي منفي استفاده وکړي چې ګواکې موږ تاسو ته لکه په سوریه کې دي هلته پر مخالفینو یا په داعش باندې بمبار کړي، همدغسې غیر مستقیم بعضې وخت وادي افغانستان د پارلمان غړو ته مور کوي چې موږ کولی شو ستاسو سره که تاسې تقاضا وکړي پوځي یا ستاسو سره نظامي کومک هم کولی شو، لیکن دا روسیه موږ ته د پخوا څخه امتحان راکړی دی. دوی که چیرې غواړي همدغسې کومک وکړي، دغه کومکونه کولی شي دي موږ سره مستقیماً د دولت د طریقه کومک وکړي.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې له روسیې سره د پوځي همکاریو د څرنګوالي پرېکړې یا موافقې کول د افغانستان د امنیتي ادارو کار دی، او د ولسي جرګې د تللي پلاوي هڅې تر خبرو محدودې دي. مش مخکې په دې اړه خبرې کړې او شایي د ولسی جرګې مشر روسیې ته د قناعت ورکړی وي چې خپلې مرستې له قید او شرط پرته او بلا معاوضه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړي، او په دې صورت کې موږ مرستې منلای سو او نه په بل هیڅ ډول. په سنت پیټرسبورګ کې د غونډې ته چې د سیشن به پرس پیل شوی و، د چین، ایران، پاکستان او سربیا د پارلمانونو مشان هم ورغلی وو، او په سیمه کې پر روانو سیاسي او پوځي حالاتو یې خبرې کړې دي. د رپورټونو پر اساس په غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی، د پاکستان د پارلمان له مشر سردار ایاز صادق او د تاجکستان د پارلمان د مشرانو جرګې له رئیس محمد صادق عبدالایوف سره کتلي دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر له تاجک لوري سره د انرژي، سوداګرۍ او امنیتي همکاریو په اړه هم ځانګړي خبرې کړې دي.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر لا پر روسیه کې دی، خو د مشانو جرګې مشر له روسی چارواکو سره تر خبرو وروسته کابل ته ستون شو. فضل هادي مسلمیار ازادي راډیو ته وویل چې ماسکو د افغانستان له حکومت سره د زرګونو کلاشینکوفونو او د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د مرستو ژمنې وکړې. صفي الله سانګزي له ښاغلي مسلمیار سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د روسیې سفر څرنګه ارزوي.
خوشبختانه وایم د روسیې علاقه مندي د پخوانه اوس د افغانستان سره زیاته وه، او امیدواري ښودل کېده همدغه و چې د افغانستان حکومت د پخوانیو غوښتنو په اساس چې غوښتنې کړې وي نو 10 میله کلاشینکوف منظور شوي وي. انشاءالله شل آینده شپو کې نهایت تر میاشت به هغه 10 میله کلاشینکوف د افغانستان د داخله وزارت په واک کې ورکړل شي. دومه غوښتنه مورنه دا وه چې موږ بعضې شکونه لرو او تاسو کوشش وکړئ چې د اشخاصو په ځای باندې د حکومت حمایه وکړي. دوی دا زموږ شکونه راته واضح کړل او چې موږ هر کار کوو، شک مه کوئ، که هر کار کوو هغه به د حکومت سره کوو. دریمه موضوع موږ د هوایي ځواک غوښتنه لرل، دوی نه چې زموږ هوایي ځواک غوښتلی شي او دوی سره همکاري وشي، ولو که مفتنه وي مهار کې په قرض باندې زموږ سره د هلیکاپټرو جنګي هلیکاپټرو کومک وشي. د هغې ژمنه مو شوه او په زموږ د سفر یوه بېلګه دا وه چې هغه هلیکاپټر چې موږ هند نه اخلو باید روسیې موافقه وکړي. خوشبختانه روسیې جمهور رئیس او د روسیې حکومت هغه موافقه په هماغه ورځ ترسره کړه.
ښاغلی مسلمیار، دا چې روسیې تر بل هر هېواد د داعش په وړاندې چې اوس په افغانستان کې جنګېږي او افغانان هم ترې ځورېږي، دوی دغه جدي خطر بللی د ځان لپاره. دغه ډلې په له منځه وړلو کې ویل کېږي چې روسیې ځینې تحرکات پیل کړي، او دغه تحرکات مو په څه ډول هغوی ته وویل چې ښه دي یا نه دي، او یا هم مو په څه ډول د دغه ډلې د له منځه وړلو په خاطر د هغوی مرستې د افغان حکومت سره راجلب کړي په څه ډول باندې؟
موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت د داعش او یا بلې تروریستي ډلو په نام د طالب او احمد او محمود چې دلته مسما دي، افغانستان حکومت او زموږ مسلح قواوې د هغوی په وړاندې کوم اقدامات کوي، د دې ستاینه کړې ده او روسیه مو په دې خانې کړې ده. روسیې پارلمان، خارجه وزارت او بعضې بخشونه چې د مواد مخدر په مبارزې په وړاندې هلته کار کوي، یو ټکی د بحث د مواد مخدر سره مبارزه هم وه. پاتې شو د داعش خبره. داعش یوه پدیده ده، یوه ستونزه ده، یو مشکل ده. دفتن په افغانستان کې د هغې ظهور شوی و روسیه هم په منطقه او په نړۍ په کچه تنه تهدید او تشویش لري، بلکې دنیا یې تنه لري. دې رابطه زموږ تعهد ورسره همدا و چې موږ مبارزه جریان لري. موږ اقلا د سترو په شاوخوا کې زخمي او شهید دغه مبارزې دپاره هره ورځ ورکوو. باید د داعش سره نه، بلکې د طالب او هغه روسي ډلو سره، څنګه چې داعش په سعودي او عراق کې نړیوال او د هغوی حکومتونو نظام مخالف نړیوال توریزم او نړیوال تهدید بلل شوی، باید د افغانستان د ملت دښمنان هم نړیوال تهدید او نړیوال مشکل وبلل شي. او په دې رابطه د افغانستان د حکومت سره لکه نړۍ چې پخوا همکاري کړې ده، د افغانستان حکومت سره همداسې همکاري وکړي او همکاري ته دوام ورکړي. په دې بحثونه درلودل، البته یو څه په وضاحت سره ووایم چې روسیه زموږ سره په ډېرو مواردو کې
وروسته پښتنه. ښاغلی مسلم یار، تاسو په داسې وخت کې روسیې ته سفر وکړ چې اوس وخت ولسي جرګې رئیس هم روسیې ته ورغلی دی، هلته هم د ځینې ویناوې کړي دي. دغه سفرونه په یو وخت ترسره کیږي، روسي مشران له دغو سفرونو نه څه هدف لري؟ بالاخره داسې یو د دوستۍ او همکارۍ تر څنګ ځینې نور سیاسي تعلقات هم په دغو سفرونو کې څېړل کیږي که څنګه؟ یعنی په سیمه کې د روسیې په رول باندې دغه سفرونه څومره اغېزناک دي، او آیا روسیه نه غواړي چې دغه بالاخره خپل رول نورو ته وښيي که څنګه ستاسو په نظر؟
خاغد ابراهیمی سفر مسکو یا روسی هیواد تا دا داوی مشترک المنافع پارلمانی گروپ چې کوم مجلس دایری کی کرنه یا په نړۍ کې د مختلف سازمانونو مشر او دوستان ور دي، مونږ هم دعوت شیو. البته زمونږ استاد البته لاړ لینګراد په نامه یو خار او چاغي کې دوی مجلس او امنیتی کچاو د پارلمان روزه بحث خصوصا هغه هوادونه چې په خوا شوروي اتحاد کې وو د مشترک المنافع په نوم باندې یو بحث لري د پارلمانونو، پاغي کې خپل نظر تبادله کوي او موږ د نظر حیثیت لرو، لکه څنګه چې په شانګهای کې موږ د نظر حیثیت لرو. موږ بحث په مسکو کې کوم تر سره شو، هیئت دوار خدلودل یو اړخ همدغه و چې د چهارشنبه نن تر پرون مازیګر پورې په همدغه بحث دوام درلود چې مخکې بحث وکړي چې مشترک المنافع په نامه یو کانفرنس چې په خواني شوروي اتحاد کوم هیوادونه چې وو نور هیوادونه چې رقمندي لري په سازمان کې شریک دي، هغه هلته بحثونه لري. زمونږ یو هیئت په کې اشتراک درلود. مخکې دې نه موږ دوشنبه او سه شنبه په مسکو کې وو، او زمونږ دغه بحثونه په مسکو کې د مسکو په سنا کې موږ وینا درلودله، او دغه نه مخکې د مسکو د مشرانو سره ولسی او حکومتي مشرانو سره دو په دو مجلسونه درلودل، یا د هیئت مجلسونه دو بردو مجلس بلل کیږي. نو هغه مو درلودل او موږ د خپل مجلسونه راضي وو.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وو. په یوې خبرتیا پسې کندوز ته ورځو او د کندوز له امنیتي ستونزو مو خبرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندوز ولایت د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت د مدني ټولنو فعالان وایي که چیرته د ژمي په موسم کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیل نشي، نو یو ځل بیا شاید د کندوز ښار طالبان ونیسي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
که د طالبانو پر وړاندې تصفیه عملیات پیل نشي، شاید یو ځل بیا د کندز ښار سقوط وکړي. دا خبره د کندز د ولایتي شورا غړو او د مدني ټولنو فعالانو په هغې غونډې کې وکړه چې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو د سایلو په هدف جوړه شوې وه. د کندز د ولایتي شورا غړی غلام رباني رباني وایي که چیرې مرکزي حکومت د ژمي په موسم کې د طالبانو پر وړاندې تصفیه عملیات پیل نه کړي، نو د هوا ګرمېدو سره به شاید طالبان یو ځل بیا دې ولایت ته سقوط وکړي. دای وای چې اوس مهال د دې ښار په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان موجود دي، او وخت نا وخت د کندز ښار په توپونو باندې ولي. رباني همداراز وویل باید د دې ولایت د امنیتي ځواکونو تشکیل زیات شي.
بای زول و بای فرقه کې اینجا بنام اینجا نهاد نیله شده چیزی نمیشه.
د کندز لپاره صرف په نوم زون او فرقه منظور شوی دي او تشکیل درک نه لري. د دې ولایت د امنیتي ځواکونو تشکیل باید لوړ شي. په دې ولایت کې 3600 پولیس موجود دي چې هغه هم په ولسوالیو او حوزو کې مصروف دي چې له کبله یې د کندز ښار سقوط وکړ. په عین وخت کې د نوموړي ولایت سرپرست حمدالله دانشي له مرکزي حکومت څخه وغوښتل څو ډېر ژر په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي. د کندز ټول ولس له مرکزي حکومت څخه غواړي څو په دې ولایت کې یو پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي، او باید د دې ولایت ټولې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي. دانشي زیاتوي چې لا هم د ښار نږدې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه نه دي تصفیه شوي، او د ښار اوسیدونکي د خوندیتوب احساس نه کوي. بلې خواته د کندز د امنیت قمندان محمد قاسم جنگلباغ په خپلو خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود نه دي چې لکبل تصفیوی عملیات ډیر ورو جریان لري.
دوه لوا بنام قندوز جس لوای نظم ما وخت داخل تشکیل مری مر 100 نفر ولوم خود تخار مصروف هستیم. بادام آداب بدخشان مصروف هستیم. لوای اردو
می قندوز ولایت کې د نظم عمل و همدارنګ د ملی اردو لوا موجود دي. خو کله چې د نظم عمل لوا څخه مرسته غواړو دوی وایي چې زمک پرسنل په بدخشان او تخار کې مصروف دي. او کله چې د ملی اردو لوا ته ورشو هغوی وایي چې زمک ځواکونه په بدخشان کې بوخدي. همدا لاملونه وو چې دښمن په کندوز باندې پراخ بریدونه وکړل. د کندوز د اوسیدونکو په وینا چې اوس مهال د کندوز ښار اړوند یو شمېر سیمې همدارنګه د دې ولایت د شپږو ولسوالیو ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او که چیرې دولت ډېر ژر تصفیوي عملیات پیل نه کړي نو شاید یو ځل بیا د طالبانو لخوا د کندوز ښار سقوط وکړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وړمه ورځ کندوز ته ولاړ. د دغه ولایت د ملي امنیت رئیس او یو شمېر نور چارواکي د غفلت په خاطر له کاره لرې کړل. د ولسمشر غنی اقدامات به د کندوز ولایت د وضعیت له شکېدو سره څومره مرسته وکړي؟ د هغه پوښتنه ده چې عصمت څاروان د کندوز ولایت له دوو نظر خاوندانو ډاکټر نصیر او برکت الله اختر سره شخېدلی دی.
د افغانستان ولسمشر کندوز ته لاړ، یو لړ تغیرات یې راوستل. ستاسو په نظر دا تغیرات باید د کندوز د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
د ولسمشر راتګ کندوز ته بعضې تغیرات راغلل چې تقریبا د ورته وایم چې د ملي امنیت د رئیس په شمول یو تعداد نور هغه لوړ پوړي په دې اخره حادثه د کندوز کې دوی سهلنګاري کړې وه. دوی فکر کوم چې د بستونه لرې کړل او امکان لري چې نوي کسان دوی په عوض کې وګمارل شي. په همدغه شکل د پولیسو په قمانداني د پولیسو کې هم 21 نفره چې دوی تر اوسه مشخص شوي نه دي، نو احتمال لري چې دلته هم د لوړ پوړي هغه نظامي مسؤولین وي چې په دې اخیره حادثه کې دوی نه بعضې اشتباهات یا سهلنګاري سوی دی دوی اعلان هم کړی دی. ولې اساسي لاره دا هم نه ده زما په نظر. یو تعداد اشخاص هغه اشخاص دي چې کله د کندوز نه بغلان ته لاړ شي، بغلان نه تخار ته لاړ شي، تخار نه کابل ته لاړ شي، هماغه افراد فقط ځای نه دي بدلېږي. لکه د شطرنج دانو کې چې فیل پاسېږي، اس په ځای کې راشي، اس پاسېږي، وزیر په ځای کې، دا رقم یو حالت دی.
ډاکټر صاحب نصیر، چې په دې شکل سره یعنی په دې تغیراتو د کندوز وضعیت نسخې کېدی، ستاسو نظر دا دی؟
هیڅ باور مې نه راځي. ولې چې په تېر وختونو کې دا کار شوی دی، هغه کسان چې ولسمشر ته نږدې دي یا داسې رئیس د اجرایې ته نږدې دي یا داسې معاونینو ته نږدې دي، هغه کسان بیا ګمارل کېږي چې ولو دوی په خپل وظایفو کې په تېر وختونو کې دوی شاید چې جنایتونه کړي، دوی شاید چې په بډه او په رشوتونو کې دوی ډېر لوی لاس ولري،
که څه هم تر اوسه پرې نوي خلک نه دي معرفي شوي. خو خیر، ښاغلی برکت الله اقتاش، تاسو دا تغیرات څومره د کندوز د وضعیت له بدلېدو سره مرستندوی بولئ؟
د کندوز مسله بېله مسله ده. نظر نورو ولایتو ته د کندوز مسله لکه مثلا د قندار مسله ده، په هلمند کې جګړه ده، په نور جلال آباد کې جګړه ده. دلته جګړه فرق کوي، دلته زیاتره کورنۍ طرف کنۍ، دلته قومي مسایل ډېر زیات دي. نظر هغه خلکو ته چې مثلا د طالبو دغه مسله ده، او دلته نور مسایل چې د قومي طرف کنۍ او د دې تر څنګ غیر مسؤول وسلوال لویترین خند او لویترین د امنیت په برخه کې لویترین خند ده، د غیر مسؤول وسلوال کسان دي چې دوی هیڅکله دوی له مشرانو یو شکل نه په یو شکل له مشران سره ارتباط لري، مشران نه حمایه کېږي. همدغ دوی دي چې دلته ناامني راوستې ده او خلک ځوروي او باج اخلي، او تر هغه چې خپله ولسمشر هم وویل چې دوی دلته جازي اخلي.
ډاکټر صاحب نصیر، همدغه د خپل سرو وسلوالو یا غیر مسؤولو وسلوالو مسله ولسمشر هم ورته اشاره وکړه، اختار بلکې دغو خلکو ته ورکړلې چې باید ټوله خالي سلا شي، یا له حکومت سره امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي، او یا هم فعالیت بند کړي. دا مسله څومره فکر کوي چې کومک کولی شي؟
مسله دا په اوله کې چې دا د اربکو یا دغه غیر مسؤوله وسلوالو په حق له چې دا خبرې کړي، دا انتقادونه، دا پیشنهادونه په هغه وخت کې شوی و، د کرزي صاحب په وخت کې دا کار شوی و. نو دا مشکل د هغه وخت نه پیشبینی شوی چې دا هر چا په لاس کې چې توپک ولیده او هغه هم ځواب نه لري، یو بل لوی مسؤول ته خپل ځواب نه لري، نو دا طبعا مشکلات راوړي. ولی اوس د قندوز رښتیا هم یو ارخ امداد یو ارخ د مخالفین د دولت دي چې هغوی منظم جنگی کې د دولت سره یو ارخ داده چې دوی هم د دولت په منځ کې دي ولی خلکو شکایتونه شته دي په ساحاتو کې بعضې مشکلات شته دی نو واقعا که دوی د دولت په چوکاټ کې که دوی تنظیم سي او دوی یو مسؤول ولري چې دوی د کړنو په هکله دوی نه پوښتنې وکړي که دوی نه کوم جنایت یا خیانت سر وهي او دوی نه پوښتنه وکړي دا فکر کوم چې یو مثبت تغییرات به وي ولی دولت فکر کوم په دغه حالت کې چې دغه نننی حالت دی او اقتصادي مشکلات د دولت دی ولی چې اردو ته هغه مو تاسې پوهېږو چې پولیسو ته نړیواله ټولنه د دوی معاشات اجرا کوي دوی ته یو مدد معاش په کار ده چې د دولت په توان کې فعلاً دغه شاید فکر نه کوم چې
اختر صاحب د کندوز یو شمېر مشرانو له ولسمشر سره په کتنو کې یو غوښتنه دا کړې ده چې د کندوز چارواکي دي د کندوز له خلکو انتخاب شي. ستاسو په نظر آیا دا مسله کېدای شي چې د کندوز د امنیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
دلته په کندوز کې ډېری مشران خپله کندوز کې داسې په عامیانه اصطلاح استعمال کوي کندوز څو مشرانو هم خپل ولکو لاندې نیولی ده هغه دوی غواړي چې خامخا باید خپل نفر خپل کسي چې دلته د دوی ګټې تر پښو لاندې نیسي. همغه مشران بیا هم ولسمشر ته نږدې دي ولسمشر پرون ولیده او ورته ویلی چې داسې کسان چې د کندوز له خلکو نه باید انتخاب شوي هغه خلک چې استعداد لري توان لري او کندوز اداره کولی شي فکر نه کوم چې هغه تعین شي دلته په کندوز کې. همغه په یو شکل له دغه مشرانو سره دا څوک چې تعینېږي دا څو نفر انتخاب شوي زما په نظر چې لکه څلور نفره انتخاب شوي چې د څلور نفره باید یو کس باید والي شي دغه څلور کسه خامخا حتما له دغه مشران سره په یو شکل نه یو شکل ارتباط لري. همدغه مشران دي چې که هر ولي راغلی که هر څوک راغلی ده دوی د دوی ګټې چې تر پښو لاندې کړي د دوی ګټې چې پکې ګټې نه دي بس هغه ولي ده نه یو خنډ نه یو خنډ ورته پیدا کړی ده. ورته
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
منیژه هغه شپږبشت کلن افغان انجلۍ ده چې د انځورګرۍ هنر په پاکستان کې زده کړی او لا هم هلته د کډوالۍ شپې سبا کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د منیژې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې لنډیزې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د منیژې هر هنري اثر د سلګونو ښځو وضعیت بیانوي. دوی د چانس ورکوي خپل هغه ژوند انځور کړي چې د طالبانو تر فشارونو لاندې درلود. د شپږویشت کلنې افغان کډوالې منیژې هره تابلو د هغې مبارزه انځوروي چې له 1990 میلادي کاله پیل شوې ده. هغه وخت د دې کورنۍ مجبوره سوه له کابله پاکستان ته کډه وکړي. هغې ویلي کله چې پاکستان ته تلو طالبانو په لار کې زموږ موټر ودراوه، زموږ د کور سامانونه یې تلاشي کړل، زموږ ټولو عکسونو ته یې اور واچوه. ویلې چې دا منه دي. منیژې ویلي چې هغه وخت دا اته کلنه وه او په پاکستان کې د سرپنا تر پیدا کولو وروسته وتوانېدله چې د اول وار لپاره ښوونځي ته ولاړه سي. د منیژې په خبره په افغانستان کې تل د جګړې له کبله خوابدې وه او غوښتل یې د خپلو لیکونو په مرسته خپل درد اظهار کړي. دغه افغان انجلۍ وایي چې د پوهنتون د ماسترۍ لپاره یې د فیس ورکولو توان نه درلود. هغې وروسته هنر ته مخه کړه، ځینې تابلوګانې یې انځور کړې. د منیژې لومړۍ دوې تابلوګانې د یوه نندارتون په دویمه ورځ خرڅې شوې. هغې ته یې دا ډاډ په برخه کړ چې خپل هنر ته ادامه ورکړي. منیژه نن سبا پر نهو تابلوګانو کار کوي چې د طالبانو تر فشار لاندې د افغان ښځو ناویل سوې کیسې نومیږي. د پاکستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي اندریکا راتوت وویل کله چې د منیژې غوندې ځینې ځوان او تکړه کډوال وینم په دوی کې د افغانستان هیله بخښونکي راتلونکي راته ښکاري. د ګڼو نورو افغان کډوالو په څیر منیژه هم ارمان لري چې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه سي، هلته د خپلو انځورونو نندارتون جوړ کړي او په خپل هیواد کې نورو کسانو ته د خپل هنر مهارت ور وښيي.
د افغان بیسیم شرکت لالاری ازادي راډیو ته ساسو څوره رسیدلې اس ام اسونه. سید احمد هاشمی له کندهار لیکي مالی وزارت باید په افغانستان کې د پاکستانی کلدارو چلند بند کړي. همدی کلداری په افغانستان کې د امنۍ جوړې کړې دي. شفیع الله شعوبخشی شفیع جان زدران د خوست له نادر شاکوټ لیکي کوي مرمۍ څوک افغان پوسټ ورکوي د قدر وړ ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د افغانستان د ملي شورا د غړیو د روسي سفر د ستایلو دی ځکه چې افغانستان ته پوځي مرستې جذب کړي. حقمل له کندهار لیکي د کرکټ پوښتنه کوي چې کله ده د کرکټ میچ نن تقریبا تر غرمې وروسته د غرمې په وخت کې د افغانستان د کرکټ د ټیم میچ دی. له خبرونو وروسته به دقیق وخت درته ووایم. لنډ خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د کورونی چار وزارت وی د کابل خر د اتمی حوزې په تلای خرګوټی سیمه کې نن سهار 9:30 بجې یو انتحاری حمله شوی چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د انتحاری حمله د کابل د انتخاباتو د ساحوي دفتر د رئیس اول رحمان رودوال په موټر شوی چې وژل شوی کس د خغلی رودوال موټر چلونکی دی او دوه عام کسان ټپیان دي. روسیا به تر شاوخوا شلو نورو ورځو پورې له افغان ځواکونو سره د 10,000 میله کلاشینکوفونو مرسته وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي چې ماسکو ته په وروستي سفر کې د روسي چارواکو ژمنه ترلاسه کړه چې دا وسلې به ډېر ژر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون د فرانسې له جمهور رئیس فرانسوا اولاند سره تر لیدو وروسته وکړي. د ناروې حکومت دیرش پنه غوښتونکي پاکستانیان بیرته پاکستان ته استولي دي. او اسرائیلي ډیپلوماتان وایي اسرائیل پلان لري چې په ابوظبي کې یو دفتر پرانیزي.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کابل د نن ورځ ورسپانو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره کابل ته د خیبر پختونخوا د ولوړپوري پلاوي د سفر اغیزو او په کندوز کې د حکومت لخوا وروستیو بدلونونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې څیرې شوی ډول تر تور وروسته د سپینو پاکستانیو غاړې ته لوېدلی. په سر مقاله کې راغلي چې د کوټي او پېښور یو لاسکسیس پلاوی د پنځشنبه په ورځ کابل ته راغی چې هر کلی ته د سرحدونو وزارت چارواکي ورغلل او وروسته له ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل. د سر مقالې لیکوال ویلي وروسته لدې چې د تروریزم د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شول، پاکستان هڅه کوي چې پر هغوی غمیدلي طالبان د افغانستان غاړې ته ور واچوي. ویساخ پلواکی ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې له ډیوران پورې غاړې پښتانه مشران د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي. په مطلب کې د دغه پاکستانی پلاوی په حواله ویل شوی چې اسلام آباد او کابل باید بیرته اړیکې ښې کړي ځکه چې په سیمه کې روانه جګړه د دواړو هیوادونو پر زیان ده. د ورسپانې په باور دغه پلاوی ویلي چې د جرګو د دود په څیر امریکا، چین او ایران باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو تضمین وکړي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله ویل شوی څو چې پاکستان د افغانستان خپلواک حیثیت ونه مني او خپل جګړیزه پالیسی بدله نه کړي د دواړو هیوادونو د اړیکو عادی کېدل ناشونی دي. انیس دولتي ورسپانې بیا خپل سر مقاله کندوز ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر لاسته راوړنو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي کوم منصوبینو چې په کندوز کې غفلت کړی تر عدلي تعقیب لاندې به ونیول شي. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر د کندوز د امنیت رئیس هم له دندې لرې کړی او کورنیو چارو وزارت ته ویلي چې شل پولیس هم چې په وظیفوي غفلت تورن دي له دندو لرې کړي. جامع باز ورسپانې به په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تړلي لاسونه. په سر مقاله کې راغلي چې د کندوز سقوط افغان حکومت یو آزمون وو او دغه ولایت ته د ولسمشر دویم ځل سفر هم د دغه وضعیت ځواب ول وو.
د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ د ملي ټیمو د شلو ورونو لوبه نن د افغانستان په وخت د درو بجو خواته پیل شي او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له عمان سره په ابوظبي کې مسابقه وکړي. دا مسابقه بیا لړ څه مخکې تر هغه شروع کیږي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د ماشومانو د زړه د سوري کېدو د ناروغي په اړه متخصص ډاکټر په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکوي. آیا د روسیې او ترکیې ولسمشران به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې وروستۍ لانجه حل کړای شي؟ د ازادي راډیو خبری څانګې د دې دوو هیوادونو د ولسمشرانو ورته قوي استبدادي او ملتپالو شخصیتونو ته په پام سره لیکي چې رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین په آینه کې د یو بل تصویرونو ته ورته دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
هغه له دې ژمنې سره واک ته ورسید چې خپل هیواد ته به پخوانی برم او کلتوري ارزښتونه راولي. هغه مستبد دی او په اسانۍ سره خپل مخالفین نشي زغملی، او هغه په خپل هیواد کې د شخصي اړیکو په وسیله د مشرتابه له لارې د خپل هیواد یو ستر شخصیت شوی. دا هغه خصوصیت دی چې ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان یې ډیر سره ورته کړي، او د همدې مشابهت له کبله ښایي دواړه یو بل ډیر ښه وپیژني. خو دا ډیره ګرانه ښکاري چې دوی به د ترکیې لخوا د روسۍ الوتکې له ویشتلو وروسته له یو بل سره روغه وکړي. پوتین او اردوغان چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخې کړې، په تیره یوه لسیزه کې یو بل خورا زیات وستایل. پوتین په 13 دسمبر میاشت کې اردوغان یو ځواکمن شخصیت وباله، او له دې دوه میاشتې مخکې اردوغان مسکو ته سفر وکړ او له ولسمشر پوتین سره په ګډه د اروپا تر ټولو ستر جماعت پرانیست. خو ډیر احتمال شته چې نن د دې دوه مشرانو دوستی په دښمنۍ واوړي، او د دوی ترمنځ مشترکات ښایي د دوی ترمنځ د دښمنۍ په پاللو کې یو ډیر مهم رول ولوبوي. ترکی ژورنالیست هلمی توروس په 2009 کال کې ویلی و چې که پوتین د سزار نه خلری، نو په اردوغان کې هم د یو سلطان علامه شته. ډېرې نښې نښانې ښایي چې دواړه مشران قاطع شخصیتونه لري، او دا خصوصیات له کلونو واکمنۍ وروسته په دوی کې لا ژور شوي. پوتین له 14 او اردوغان له 12 کلونو راهیسې په واک کې دي. په استانبول کې ډیره د سیاسي چارو کارپو ګارت جینینګز وایي چې دواړه مشران د پخواني برم خوبونه ویني. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. خو د جینینګز په وینا اردوغان او پوتین د امپراتورۍ له خیالاتو وړاندې نور مشترکات هم لري.
دوی دواړه د امپراتورۍ خیالونه لري، پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. دوی دواړه له انتقادي نظرونو سره مخالف دي. دواړو پر رسنیو کنټرول ټینګ کړی، او په ډیر کم توپیر سره په خپلو خلکو کې د قوي مشرانو تصویرونه جوړ کړي دي.
دا خیالونه د دوی د استوګنې د ځایونو له څرنګوالي جوتېدای شي. اردوغان تیر کال د ولسمشرۍ ودانۍ چې زر خونې لري او د عثماني امپراتورۍ له وخته پاتې ده، د 615 میلیون ډالرو په لګښت ورغوله. د نوموړي پلویان وایي چې دا له یوې خوا د ترکیې د پرمختګ نښه ده، او له بلې خوا ښایي چې اردوغان د عصري ترکیې په بیارغونه کې څومره مهمه ونډه لري. پوتین د سانت پیترزبورګ د ژمنۍ ماڼۍ په سټایل په تور سمندرګي کې ځان ته یو استوګنځای جوړ کړی چې ویل کېږي یو میلیارد ډالر یې پرې لګولی دي. پوتین چې د اردوغان په څیر له بېوزلۍ څخه راپورته شوی، ځان د یو ځواکمن شخصیت په توګه مطرح کړی. دی سپورت کوي، او په رسنیو کې داسې تصویرونه خپریږي چې یا پر شاتوري آس سپور وي، یا د پړانګ په څنګ کې ولاړ وي، او یا د سمندر په تل کې لامبو وهي. اردوغان بیا د خلکو په منځ کې د دښمن پر ضد د احساساتي وینا ولرې د ځان لپاره دا شخصیت جوړ کړی. په عین حال کې دواړو مشرانو په خلکو کې د ځان لپاره د مذهبي او دینی شخصیتونو تصویر برابر کړی. اردوغان د عدالت او پرمختګ د مذهبي ګوند مشر دی، او پوتین چې د یو دیندار مسیحي حرکت کوي، د روسیې له ارتودوکس کلیسا سره ټینګ اړیکې لري. دا خصوصیت نه یوازې د کورنیو پالیسیو، بلکې د نړیوالو اړیکو په مسله کې له دواړو ولسمشرانو څخه نه پخلا کېدونکي مشران جوړوي. په لندن کې د کینګ کالج د دفاعي څیړنو د برخې کارپو بیل پارک په دې اړه وایي:
دوی دواړه په نړیوالو سیاستونو کې تر یوه حده د 19 پیړۍ په څیر د قدرت د توازن هغه لوبه کوي چې مطلق ګټونکی او بایلونکی لري. یعنې که یو لوری وګټي، بل لوری به حتماً بایلونکی وي. فکر نه کوم چې دوی به له خپلو دریځونو څخه تر شا شي، ځکه چې دوی هم دا ډول خلک دي.
د نوامبر په 14 د ترکیې لخوا د روسیې د جنگي جټ الوتکې له ویشتل کېدو وروسته، پوتین او اردوغان دواړو د خپلو شخصیتونو له غوښتنو سره سم دریځونه خپل کړل. پوتین دا پیښه د شا لخوا د چړې ګزار او د اردوغان اقدام یې د یو پخواني دوست خیانت وباله. اردوغان وویل چې د روسیې الوتکې د ویشتلو هدف د هیواد د قلمرو د امنیت او د سوریایي وروڼو دفاع ده. د اردوغان اشاره د سوریه ترکمن وسلوالو ته و چې انقره یې ملاتړ کوي، او روسیه د ترکیې سرحد ته نږدې پر هغو بمباري کوي. په داسې حال کې چې دا ډله له داعش سره چې مسکو یې په سوریه کې پر ضد عملیات کوي هیڅ اړیکه نه لري.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، روز شما بخیر. باز هم به یک دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در این برنامه در مورد سوراخ قلب کودکان، البته بیماریش صحبت میکنیم که کودکان چگونه به این بیماری مبتلا میشن. برای دوستان عزیز در این برنامه دکتر صاحب رفیع الله، متخصص داخلی اطفال و قلبی اطفال، در استودیو با ما هستند و در این مورد صحبت میکنن. دکتر صاحب رفیع الله به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد بیماری سوراخ قلب معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان برنامه روختیا. سوراخ قلب تقریبا یک بر سیوم تمام انومالیا یا ابنارمالیتی ولادی پیش اطفال تشکیل میتن که سالانه در حدود 1.5 تا 2 میلیون کودک در تمام جهان مصاب سوراخ قلب می باشد. از نظر واقعات ازی در هر 1000 طفل که تولد می شن تقریبا 8 تا 10 طفل مصاب سوراخ قلب می باشد. به صورت عموم سبب با وجود آمدن که چطور این سوراخ قلب پیش طفل با وجود می آید و طفل مصاب سوراخ قلب می گردد معلوم نیست. اما یک تعداد فاکتورها را مسئول با وجود آمدن سوراخ طفل نزد اطفال می دانند. به طور مثال مثلا مادرها اگر ولادت های پی در پی داشته باشند، عمر مادر از عمری که طفل به دنیا می ره به صورت نرمال، اگر زیاد عمر مادر زیاد باشه، از مثلا بین سنین 35 تا 40 سال اگر مادر حامله دار میشه، چانس با وجود آمدن سوراخ قلبی پیش طفلشان زیادتر است. و یک تعداد فاکتورهای دیگر هم است که اینا رو مسئول میدانن، اما تا حال ثابت نشده که همین فاکتورهایی که ما نام گرفتیم باعث 100% رول داشته باشه در باعث به وجود آمدن سوراخ قلب. به طور مثال یکی از علل‌های دیگری که سوراخ قلب پیش اطفال به وجود میاد، مثلا مادرایی که مصاب مرض شکر است، مادرای مصاب مرض شکر اگر شکرشان کنترل نباشه و اینا باردار باشن یا حامله باشن، در طول زمان حاملگی شکرشان کنترل نشه، پیش طفل اینا، طفلی که به دنیا میارن، میتونه مصاب سوراخ قلبی باشه. و یک تعداد مادرای است که بعد از بعض دواها استفاده میکنن،
دوای خودسر استفاده میکنن،
بله دوای خودسر، و یک تعداد دواهای است که سبب بعضی سوراخ های قلبی میشه. مثلا بعضی دواهای ضد افسردگی است اگر مادر استفاده میکنه،
البته در جریان حاملگی
باید، در جریان حاملگی اینا با همراه متخصص یا دکتر که زیر معالجه از اونها هستن باید با مشوره اونها دوای خود استفاده بکنن که مبادا نشوند باعث سوراخ قلبی پیششان.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک برادر ما به اسم قاری صاحب پشتون، البته شنونده همیشگی ما هستن، روی خط هستن. بله سلام علیکم پشتون صاحب.
بله محترم ندا خوری تک سلامون اولند کوم دکتر صاحب عرفی ولا صاحب ملمت صاحب ملمت سلامون اولند کوم در ازادی را رسول کارکون خو دون کو ته ډیر سم موضوع متاخر ده خدای دې چې موږ په کورسو د شریعت نگاه څخه خوښ وای دا زړه چې دی پاچا د بدن نو کزړه اسلامي زړه جوړي ټوله بدن مور سره جوړي، او کزړه چیرې مریض وي نو ټوله بدن مور سره مریض وي. خدای دې چې موږ د زړه مریضې مور سره پی زما ډاکټر شاسو دې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې داره چې دا کوچنی یعنی د کم سند تر کم سند پورې په دغه می بیماری اخته کېدلای شي، او دغه بیماری څومره خطرناک ده، او علاج څنګه کېدلای شي، او دا کوچنی پرهیز وکي که مور پرهیز وکي، دغه پوښتنې که ډاکټر صاحب ماته جواب کړي.
سلامت باشین پښتون صاحب، از طریق رادیو بشنوین ډاکټر صاحب به شما پاسخ میدهد. بفرمایید ډاکټر صاحب.
ډیره مننه پښتون صاحب، زما سلامونه مو منم. راغله تا سوال پاک لزه باید دومره وایم سه علت د هغه کوم ناروغي سبب د زړه ناروغي د ماشومان کې گرزی، او هغه دغه هغه ماشوم سه پیدا کیږي زړه سورای وي، دغه هغه اصلي علت تر اوسه پورې نه ده معلوم. خو نو ډیر شان په دې کې موږ د وخت خبرې پر باندې وسوي، او د کې اراز علائم څنګه دي کله سه ماشوم پیدا کیږي او د زړه سورای لري. په حوال اوله سلور هفته د کله سه ماشوم پیدا کیږي ماشوم بالکل خې کوم اراز او علائم نه لري، خو کله سه ماشوم یو میاستنی ته رسیږي نو د هغه اول اراز څه دی کله څه دی شودی خوري، شودی سره دی زر ستړی کیږي، او بیا د شودو خوړلو په وخت کې د مورتای نیسی دی خوله پیدا کی، او کله سے مور متوجہ کی د دې سا یعنی نسبت نور معشومان ته د سا زر زر اخلي سا زر زر اخلي نو 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 دا د مور او د معشوم لپاره په د سکوم معشومان سے زړه سورای لري کوم خاص پرهیز نستا نو په هغه حالت کې پرهیز تا سے کله معشوم زړه هغه نارمل فعالیت لاس اور کړی وی یعنی زړه ستړی وی هغه کوم پمپ د زړه سے کار کی هغه پمپ په صحیح طریقے سره هغه کارونه سی کوي ضعیف سن په حالت کې موږ معشوم ته باز پرهیزونه ورکو لکه د مالګې زیات استعمالول او د اوبو ډیر اندازه د اوبو سکل دا اوربانه کمو په ماشومان کې نور هیڅ پرهیز نسته په ماشومان کې.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. زم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خاجه نورزن فراوالا. سلامونه ډاکټر صاحب
راځي. نورزن صاحب خوش آمدین به برنامه. بفرمایئ مشکل تاسو بگوین.
ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده کدا اول خو دا معلومات ورکړي چې نړۍ څه پوهیږي دا ماشوم دا رقم مشکل لري.
نورزای سب صدایتون درست نمیمیشه مبخیتون تغییر بتین؟ تماسشون قد شد فقط هم یک جز سوالشون گرفته شد که چطور فهمیده شد که یک طفل مصاب به سوراخ قلب
مصاب به سوراخ قلب چون سوراخ قلب یک بیماری بسیار وسیع می باشه و انواع مختلف در سوراخ های قلبی اگر طفل مصاب به سوراخ قلب می باشه در پالوی از یکی از شرایینه که به طرف شش ها خون را جریان میتوه به صورت نرمال دو شریان بزرگ از قلب خارج شده که یک شریانی است که خون ناصاف از وجود میگیره به طرف شش ها که در اونجا اکسیژن بالای خون نصب میشه و از طریق چهار وریده که از شش ها میایه به طرف چپ قلب و به طرف قلب چپ و از قلب چپ به یک شریان بزرگی که خون اکسیژن داره به کل وجود انتقال میده این وظایف دو شریان بزرگ است اگر طفل مصاب سوراخ قلب باشه و شریانی که خون ناصاف از طرف راست قلب به طرف شش ها انتقال میده اگر بندش در این شریان موجود باشه در نزد طفل تعداد اعراض علائم دیگری هم به وجود میاد با وجودی که پیشتر ذکر کردیم طفل زود مانده میشه تنفس سریع میکنه شیر خوردن نمیتونه عرق میکنه با اگر امی بندش که شریان قبلا ذکر کردیم بسیار شدید باشه نزد طفل یک کبوتی به وجود میاد در ابتدای کبوتی در اطراف لب ها زبان
بنگشا
در 4 هفته اول حیات بعد از ولادت گفتم طفل کاملا انگام گریه کردن به وجود میاید در وقتی که طفل شیر میخوره زیاد میشه وقتی که طفل گریان کرد دو اگر طفل به سردی مواجه شوه ای زیادتر میشه بله ها
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب چقدر خطرناک است این مسئله
اگر همچون اعراض علائمی که ما ذکر کردیم نزد طفل به وجود میاید توصیه ما این است که برای مادرها و برای
دکتر صاحب مسئله را بعدا روش صحبت میکنیم برادر ما خانزاده صاحب از ولایت بادغیس روی خط هستند بله سلام علیکم
سلام علیکم سلام های خود به شما به دکتر صاحب تقدیم میکنم سوال من دکتر صاحب این خورتالقه که به سراخ قلب دوچار میشه اینا را اگر عمل نشه اینا تبابت اینا تا به چی وقت چند سالگی اینا به زندگی خود ادامه داده میتونه اگر تبابت نشه به طول عمرم اینا میتونه زندگی کنه اینمی سوال ما اگه جواب
تخلیم سلامت باشین آخونزاده صاحب وقتتان بخیر بشنوین از طریق رادیو
سلام خدمت آخونزاده صاحب من باید ذکر کنم که سوراخ های قلبی بسیار طیف وسیع از امراض می باشه اگر سوراخ قلبی یک طفل مصاب سوراخ قلبی می باشه یک سوراخ تنها یک سوراخ قلب می داشته و سوراخ هم به اندازه زیاد بزرگ نمی باشه طفل میتونه به زندگی نرمال خود ادامه بده هیچ کدام مشکلی به وجودش نمیاد اما باید زیر نظر دکترش تا که اونا وقتاً فوقتاً از نظر دکتر و معاینات قلبی از او صورت بگیره دیده شوه یک و اگر سوراخ قلبی بسیار بزرگ می باشد در پالوی بعضی آفات دیگر که پیشتر ذکر کردیم والهای قلب بند می باشه یا یکی از طرف یک بطن قلب هیچ وجود نمی داشته باشه یعنی مصاب امراض مغلق قلبی طفل می باشه بازو با حیات مطابقت نمی کنه طفلا بسیار سوت بعد از ولادت طفلا از بین میره اگر اینا تداوی نشوند با یک مرجع صحیح مراجعه نکنند زودتر طفلا حیات خود از دست میتن اما سوراخ‌های عادی طفلها بسیار زندگی نرمال می داشته باشند.
اگر جرایی نشن چطور؟
جرایی فرق میکنن از هر طفل. مثلا بعضی سوراخ های بسیار خرد است، اما کدام تاثیر سر خود طرف چپ قلب نداره. یا راست قلب کدام تاثیر نداره، یعنی او از طرف دکتر تعیین میشه. دکتر قلبی باید با حداقل هر 6 ماه یک طفل اما طفل که مصاب سوراخ قلبی است او را باید ببینه. او از طرف دکتر باید ماینه ایکوکاردیوگرافی طفل صورت بگیره. در او ماینه اندازه های قلب معلوم میشه و اگر سر قلب کدام تاثیر نمیکنه، طفل کدام اعراض علائم نمی داشته باشه، او سوراخ ها را ما بسته نمی کنیم، او سوراخ ها باید بسته نشه.
زنده باشین دکتر سه. برادر ما از روزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
علیکم سلام، خیر خوری؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین.
میرا پنی و که پشتو بگوین،
پشتو بگوین، پشتو بگوین. شما سوالتان پشتو مطرح کنین، بفرمایین.
خیر خوری؟ زما را دکتر سه تو دخ پایش چو دا اولی دا ماشو کم پیداس یا دیر کردم و دا اوچیز دا سنگ مطلع
کرفتین دکتر سه؟
نخیر نگرفت.
میشه دوباره سوالتان تکرار کنین؟
دوباره دا خبره دا و مزمز با کورتی مثال جو کم کشنی پیداس یا همیش تبرمیش دشی دیوی او بیاد مرش بی اوچیز
دکتر صاحب کوم سوال دارم؟
نو کسه هم د موضوع په حق لنه ده، نو زما توصیه ده داسې کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي مور باید آرام وي. حداقل چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي هغه فاصله د شیدې ورکولو باید د نیم ساعت نه د شلو دقیقو تر نیم ساعت پورې، او که دا طریقې د شیدو ورکولو صحیح نو هیڅکله به دا شیدې نه وچیږي. او که مور ماشوم ته سمه شیدې ورنه کړي نو خامخا وچیږي. که 15 دقیقو لپاره ماشوم خپل مور ته شیدې ورکړي په یو شوانه روز کې باید د 15 مراتبو نه زیات د خپل مور ماشوم ته شیدې ورکړي نو هیڅکله به دا کار ونه سي. دا به ښایي ستاسو خپل متخصص ډاکټر صاحب سره مراجعه وکړي، ستاسو ته نور لارښوونې وکړي.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم برادر ما خالد نورزی از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم نورزی صاحب.
سلام
علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید نورزی صاحب.
و علیکم سلام خادم نورزی نه فرا ولایت از ما سلامونه نیکی هلی دکتر صاحب او دزازی فون کوي دن چوم نه دکتر صاحب زنده دا پښتنه ده چې دا مریضی چې پیدا کیږي و دا ماشوم په طبي خبره ده کده یو کوم شپاسم چې کدا شي مشخص وي چې توان کې په حاملګۍ کې ومند ته
که را مشخصه که چه دغه استفاده ونه که پدغه ماشوم نخته
که سلامت باشین برادر، بفرمایید. په حاملگی که کوم پرهیز نشته، خو زه یو شای باید وایم که چیرې مور حامله وی او دده نور ماشومان وی، دده ماشومان و پخوانی ماشومان هم د زړه سوری ولري، نو د کې چانس استه 50% د ماشوم څخه پیدا کیږي دا بم د زړه سوری په مرز باندې به اختوي، او 50% به د ماشوم نور 50% یعنی په هر دو ماشومان کې یو به د زړه سوری مرز به اختوي. خو د مور لپاره کوم پرهیز نشته، هغه پرهیز دا ده چې مور به خپل هغه د ولادت سه د ماشوم راوړلو هغه کوم یعنی هر په هر درې کال کې یو مور کولی سي چې ماشوم راولي. که چیرې یو مور زر ولادت وکړي نو ډیر ماشومان راولي، پای در پای ماشومان راولي، نو دې کې چانس سته چې مور ماشومان د زړه په سوري باندې اخته سي. او بل مور که چیرې د شکر مرض لري، ما د وخت هم ویلي، یا کوم دواګان نه استفاده کوي، دا باید خپل ډاکټر سره په مشوره باندې استفاده وکړي، یعنی په خپل سر دواګان نه استفاده ونه کړي. نور د مور او د ماشوم لپاره کوم د مور لپاره کوم پرهیز نشته په حاملګۍ کې، هیڅ پرهیز نشته. او دغه دوه درې خطرې وسې ما یاد کړې سبب د زړه سوري نه ګرځي په ماشومانو کې.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر ما محمد از لشکرګاه روی خط هستن. بله سلام علیکم. خیر است. بله سلام علیکم، ما صدای شما رو میشنویم، بفرمایید مشکل تان رو بگوید.
و علیکم السلام. د ډاکټر فاطمی دا پښتنه وا قسم موزه جنې دغه دا چې ماشوم دی دا غز ورشته کیږي دغه کیږي دا وزه د رسه د کندغه خو بنه لري چې د لپاره شریک نه حساب یې.
دا سوال می ته کولی سي بیا راته تکرار کی؟ ما پونه سم.
دغه ماشوم چې دی داسې زورش دی کېږي زورونه وي نه دی داسې دغه
نم دغه یا د سچ تر وګورځي د زوره سبات لري تا ولا د زړه سره خو به کم نه نه لري
د عمر د ماشوم څومره وخت نه ایدا
د سلور میشته پر شاو خو دې ذاتو کم پر کې د درسه سلور پرې دا ځای
تاسو خپل ډاکټر ته وړای دا کیا
وا غته مور وړای دا غره شربت را کړی دی وای دا د زړه دغه وای دا د ناس د غریش لري دا غریش بس تخکی دا غ دوا ورکو نو کم څه د خو نه دی وتر کړی په خیر دی
دا ماشوم د مور شو دې سمې خوړای سي
و و به خې هغه خوړای سي خو هغه کار د خوای سي خو چې دغه شتو څه خوب هم کم تاوان نه لري
دا ماشوم خپل وزن څنګه د وزن سم دی ډېر ډنګر خو بنې خوارزاکي تو باندې خو باخته نه وي
وزن خو تر مخ ډنګر وو وسه وزن سم شوی دی وسه تر مخ یو میاش کدل خو نه دغه چې وو
خو زه فکر نه کوم ستاسو ماشوم د قلبي مشکل ولري یا د زړه سوري کوم مشکل ولري نو تاسو ته بده سوي کې د زړه د ماشومان متخصص ډاکټر ته ور خپل ماشوم بوز ان شاء الله البته به تاسو ماشوم تداوي
ډاکټر صاحب بسیار تشکر وخت ما بوجود کې بسیار کم مونده به خبرو میرسیم اگر بسیار مختصر بگوین کې کودکان که عملیات میشن پس از عملیات کاملا صحت یاب میشن یا بازم نیاز دارن که دوا بگیرن
کودکان که مصاب سوراخ قلبی باشن اونا عملیات میشن بعد از عملیات چند نکته را باید در نظر باشن وقتی که عملیات میشه طفل از شفاخانه مرخص میشه باید وقتاً فوقتاً با توصیه دکتر خود را در گوش داشته باشه یعنی بعد از عملیات طفلکا باید برای یک مدت از طرف دکتر قلبی و جراح قلبی زود یعنی به فواصل یک هفته ده روز 20 روز و یک ماه باید دیده شوند بعد از او که طفلکا عملیات شدن و دیدن در باز به 3 ماه اول باید اینا فالو اپ شوند باز به 6 ماه و باز سال به سال خو
یعنی در جوان باز میتونن مثل یک فرد عادی
سال یک بار خو باید اونا اگر جوان هم شوند به پیری هم برسن باید ابو دکتر مالشان اینا رو ببینن
باز پریز دارن تو توالت
کدام پریز خاص ندارن نه خیلی وقتی که طفل عملیات شد تداوی شد دیگه اونا میتونن زندگی نرمال خود پیش بره
دکتر صاحب یک آیا امیر سوراخ قلب در زمان حاملگی هم در معاینات تلویزیونی که مادر اجرا میکنه فهمیده میشه که طفلش مصاب به سوراخ قلب است
بله یعنی بعضی مادرها هستن که یکی از فاکتورهایی که سبب سوراخ قلبی نزیت فال میشه و مثلا اگر طفل مصاب سوراخ قلب از مادر حامله میشه طفل دوم به دنیا میره اونا مصاب سوراخ قلب هستن توصیه ما به این مادرایی است که در جریان حاملگی اینا به نام فیتال ایکوکاردیوگرافی یک ماین است که بعد از هفته 18 تا 25 اینا میتونن پیش دکتر برون مراجعه بکنن اونجا ماینه کوی قلب طفلشان صورت میگیره و در اونا او ماینه فهمیده میشه که طفل مصاب سوراخ قلب هست یا نه
دادم از تو بسر لیده دادم از تو بسر لیده دادا اور سبزا کو پیتا هر پان خماره دا هر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لائی دی دادا مستو پسر لائی دی دادا اور سبزا کو پیتا هر پان خماره دا هر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لائی
نه پا
په خلوت کې د خاموشي او عاشور دی په خلوت کې د خاموشي او عاشور دی زیر بم پکې را دی دی آشاوازه پر یادې شو زیر بم پکې را دی دی آشاوازه پر یادې دادم 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 ہر پان پارے در ہر گلاب شرابی شو دادا مستو